دولت له ډلې سره د ترکانو د جنگیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا شپږ سوه ترکان په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ملاتړ جنګیږي. مولود چاوس اوغلو وویل چې تر اوسه په دې جګړو کې نږدې سل ترکان وژل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې د اسلامي دولت له ډلې سره د ترکانو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره انکلي یو لړ هڅې هم پیل کړي دي. د یادونې وړ ده چې عراق او سوریه ته د اسلامي دولت له ډلې سره د یوځای کېدو لپاره ترکیه تر ټولو ترانزیتي مهمه لار ګڼل کېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په اسناد احمد شیبر وړاندې کوي.
اکثر هغه افراطیان چې غواړي په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شي د ترکیې له لارې تیریږي. د لویدیځو هیوادو هغه غړي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یوځای شوي دي په خپلو انټرنیټي پیغامونو کې لیکلي دي چې د ترکیې له لارې سوریې ته رسیدلي دي. یو بریتانوي مېرمنه چې اوس د اسلامي دولت له ډلې سره په انټرنیټ کې لیکي چې د ترکیې له لارې سوریې ته تله خو په ترکیه کې ونیول شوه. بیا د دې وکیل چې د اسلامي دولت له ډلې سره یې اړیکې وو له دې سره مرسته وکړه او خوشي یې کړه. د نن اسلام په نوم روسي انټرنیټ پاڼه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا لیکي چې ترکیه غواړي چې په خپل خاوره کې د اسلامي دولت د ډلې نظریه د تل لپاره له منځه یوسي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل دوی غواړي چې لویدیځ عربانو ته دا څرګنده کړي چې د اسلامي دولت ډله له اسلام سره هیڅ راز ارتباط نه لري او اسلام باید له تروریزم سره یو رنګ ونه ګڼل شي. د سوریې په رقه ښار کې په وروستیو کې یو شمېر ازریانو او ترکانو یو ویډیو خپره کړه او په هغې کې د اسلامي دولت پر وسلوالو لګېدلي تورونه رد کړل. د ابو یوسف ترکی په نوم یو ترکی هم په سوریه کې ورته خبرې کړې دي. دی د جبهه النصر غړی دی چې له القاعده سره نږدې اړیکې لري. د اسلامي دولت په ډله کې د سلګونو ترکانو د موجودیت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر خبري وروسته له هغه خبرې شوې چې تیر اونۍ د ترکیې عدلي وزیر وویل چې د اسلامي دولت شپاړس غړي په ترکیه کې بندیان دي، خو عدلي وزیر په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې دا کسان څوک دي او د کوم هیواد دي.
د ترکیې بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه مو اوریدل چې وایي شاوخوا شپږ سوه ترکان په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په پلوي جنګیږي. د پکتیکا د یاخیلو د وروستۍ خونړۍ پیښې ټپیان چې ډېری ماشومان دي تر اوسه هم په روغتونونو کې دي. پکتیکا چې یو بېوزلی ولایت دی د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیا په برخه کې هم ډېرې ستونزې لري او یو زیات شمېر دغه انتحاري حملې ټپیان یو زیات شمېر ټپیان هم کابل مرکز د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوي دي. روغتیایي چارواکي وایي چې په دې روغتون کې شاوخوا اوولس کوچنیان تر درملنې لاندې دي چې وضعیت یې په ښه کېدو دی. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران هم دې روغتون ته ورغلی و.
د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو سیمې وروستۍ انتحاري حملې نه یوازې ځوانان بلکې کوچني ماشومان چې د خوښي وړ ټیم اتلولۍ ته یې په بې صبرۍ د والیبال په لوبغالي کې انتظار باسو او د هڅونې لپاره یې ورته چکې وهلې قرباني کړل. په دې حمله کې د ځینو ځوانانو او ماشومانو واواوې او اوازونه د تل لپاره غلي شول او ځینې نور بیا ژور ټپیان شول چې ښایي بیا د ژوند ډېرو خوږو ته له ډاره نږدې نه شي. د دې لپاره چې د پکتیکا د ټپیانو د حالت پوښتنه وشي زه او زما همکاره د چهارشنبې په ورځ د سردار محمد داود خان روغتون ته ولاړو چې تر ډېره مو د ټپیانو په بسترونو ماشومان پیدا کړل. دا ماشومان اوس څنګه دي تاسې هم له حاله خبرو. امین چې په پښو او ګېډې زخم لري
نور ټول برکلی او او بلختاده ده بلکې او بلکون جی ولا تکټر ورته له ټیم پاته.
امین ته می د خدای پمنه پر محل وویل امین جانا ان شاء الله روغیږي بیا بکلی ته ولاړ شي او لوبي به وکړي. خو امین راته وویل
ای ته می توبت ته لوبي نه کټ خان نه نست د لک دا اوس ته به پراته ویل خالي راو ته ورځ څو مکتب ته ورځ.
په همدغه روغتون کې بل اتاق ته ولاړو او د نورالحق په نوم د بل ماشوم سره مخ شو. نورالحق په حساب شمیرلی یوه یوه خبره کوله، ویل یې د لوبو په ارمان و. له کلونو وروسته دا شان یوه سیالي جوړه شوې وه او ده هم پلار مجبور کړ چې لیدو ته یې ورولي.
ولاړ
او
نور الحق اته کال عمر لري ل جسمه ډنګر دی او وای د 14 پورزي اخیری ازموینه ورکړه چې کامیاب و دریم ټولګي ته بزي د ده حوصله لوړخ کاری وای ک کامیاب شوم پلار میرته ویلی چې خه کالی او سایکل درته اخلم د نور الحق تر د دې خبرې پوریدو به اختیار و جړل لکشي بورسته ګوخه کړو او رته ویل د نور الحق پلار په دې 14 کې وجل شوی خدای لا نه دی خبر د پکتیکا ولایت د یحیی خیل پولیس والی کې دا انتحاري حمله چې د نور الحق پشان ډیر نور ماشومان یتیمان د امین پشان یې ډیر نور ټپیان او غنی میندې او پلرونه د خپل زامنو د ویر پټغر کینول د روانې ونی د یکشنبې پورز هغه محل وشوه چې په سلګونو خلک د والیبال سیالي لیدو ته راټول شوي وو
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري د دېونه په خبرونه کې د خلکو د ازادۍ او لادي بشري حق څخه د قانوني ملاتړ په حق له خبرې کوو په دې خبرونه کې را سره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د تعلیمات څنګه مرستيال خغلی خالد ایثار را سره ملمه دی ایثار صاحب خبرونه ته راغلی
مینه کوم سیم صاحب
په پایل کې راته وایي چې د ازادۍ حق څه ډول بشري حق دی
بله ازادي عبارت دی له هغه حق نه چې یو فرد وکول سي خپل فطري او خدادادي استعدادونه په کار واچوي مشروع پدې چې نور ته یعنی د نور حقونو ته زیان ونه رسوي نو پدې تعریف کې دوه مهم ټکي شتون لري چې یو ټکی دا دی چې ازادي سبب کیږي چې یو فرد یو شهروند یو تابه خپل استعدادونه په کار واچوي او د هغه د شخصیت د ودې سبب وګرځي او وکول سي یو عزتمن او شرافتمند ژوند ولري دا یو مسله بل مسله دا ده چې ازادي یو مطلق حق نه دی یعنی ازادي قید منی او باید محدود وي او محدودیت باید د قانون په اساس تعین سي وټاکل سي او خودسرانه نه باید او ازادي په دوه معنی استعمال کیږي یو د ازادي سلبي معنی ده یعنی په دې معنی چې یو خاندې او معنی شتون لري په دې معنی چې هغه فرد او هغه شخص آزاد دی دا سلبي معنی ده او ایجابي معنی ده ازادي ده چې یو فرد وکول سي هغه عمل چې غواړي تر سره ورسوي او د قانون او د شریعت په چوکاټ کې
په یو ټولنه کې خلک په کومو برخو کې ازادي لرلی شي
بله په درې برخو کې یو تابعه او فرد کولای شي چې خپل ازادي پلي کړي او خپل ازادي استفاده وکړي یو خصوصي ازادي ده یعنی یو فرد یو شخص کولای شي چې خپل خصوصي ژوند کې د خپل ازادینه برخمن شي لکه د ملکیت ازادي ده د کورنۍ